درنو اوریدونکو اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پانی خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 15% تمویل شوی او 2.1 میلیارډ ډالر کم دی. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دي. د نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوې ده. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو پورې وي. په خبر پانی کې ویل شوی چې په شمالي لویدیزو، جنوبي ختیزو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 2000 کیلومتر پورې وي. د ساور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلو سیمو کې سخت بارشتون او سیلونه و چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شپې ځنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوي دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوځ ته امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوځ په جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتري کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پاڼه کې ویل شوی د تمرین پترس کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاص کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیاتي او لوجستیکی چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالند ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. پرون هم د سودان په پلازمینه خرطوم کې د تازه نشټو راپورونه ورکړل شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې د سودان پوز د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم له ملیشو سره د خرطوم د شاوخوا سیمو د نیولو لپاره پوزي عملیات وکړل. د سودان رسنیو د خرطوم په مربوطاتو او امدورمان شار کې د پوزي تحرکات او پوزي حمله د زیاتیدو راپورونه ورکړي دي. د پوزي ویندوی د پوزي عملیاتو خبرونه تایید کړل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د سودان روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کولرا یا اوبالا کبله د مړو شمیر په وروستیو دوو ورځو کې نږدې 100 ته زیات شوی دی. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړو وګړو په ډله کې و چې د پولند د داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارساوی د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف پنهه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړي چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کاله بند او د سکم $1,000 جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړي په لس میاشتې بند او څه باندې $2,600 جریمه محکوم شو. زموږ خپل ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. د زده کړو فعال فهیم عظیمی لبند خوشی شو. د ایران د بشری حقونو یو سازمان په دغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو د زیاتېدو خبر ورکوي. په اروزګان کې خلک په دې خوشاله دي چې لمریزه برېښنا فعالی شي.
یو کیلووات په 20 افغانۍ موږ استعمالوي، دا سولري برق فعاله سي، موږ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي.
د خصوصي دونکو د تاریخ تیر درملو د مخنیوي غوښتنه کوي.
مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري.
او له هټیوالو مو غوښتنه ده تر څو تاریخ تیر مول دوی سره وي، د خوښ خرولې سره.
د امریکا دفاع وزیر وایي یو بشپړه جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړونکې وي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو دات کام زمو شت وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له څو میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بند خوشی شو. د هغه ورور له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمې په حکم خوشی او له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړی. تفصیل یې واورئ.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې یولس میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خوشی او له خپل کورنۍ سره یو ځای سو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمې په ورستی قضایی جلسه کې د محکمې د حکم لمخ خوش سو. هغه شاوخوا یولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې، خو الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش سو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له بند د احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلس سوال مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما باوجود از اینکه کاملا
ورور میکتم په بشپړ ډول بی ګناه او مشتل د خپل بی ګناهی ژغ پورته کاوه، خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای، او کاش ما ورور چې بی ګناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تور شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یو کال بند سزا واوروله، خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د ابد سپوږمۍ په راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی و، یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له خودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروش ها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه
بود. لبد مرغ اسلامی امارت چه 15 پیتلک زمانت او جواز لصرفانو پڑی ده دیور کولو توان هیچ صرف نداری. دسی شمبه پورت ده حکومت پا جان راغلل او اکثریت ده صرفانی لزان سر بودلن او دیره بودل او پا دیر سپکاوی لزان سر بودلن ده سهار راغلل او تر مازدیگر سلور بجوی هم دلتا حضور درلوده.
صرفای بزرگر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صراف هم چی دی نمله خود لوده کوی ازادی رادیو تیبا ویل
که جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود ای کار که ما به حساب بگیم که برد ما نبود. هفته جلوتر بود ای تو می آمد میگفت نست کم نشینیم
یوا هفته که گیچ جدی نیولی مخی هم و خواس دیر جدی نیولی دست فکر کهو لکه مخشی مخدرات تو کی پلورو خودم چراشی شل رنجر رازی دو سوا کسا لسلور و قاورا ما تیگی همدانی ولا اوڑلوی هاگوی چه وی نزو یا لگ ممانیت وکری وحی همزوان کشر سپینگی رای نوی معلوم هیس نپوهیگو چه سمو جرم ده
که نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و ابرو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
بټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسؤول هزینه مجوز را به حد اندک برسانه
که مسئول اداره د جواز به ټیټه کړی مونږ حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو دې جواز د ورکړې توان نه لرو کار نشته راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې 15 لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې 80% ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې 80% د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد سهرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خواستای ما از امارت اسلامی و از افغانستان بانکی است.
زمو گفتنه لی اسلامی امارت و افغانستان بانک چه خطا ده چه دو وطون ده سر ده صرافان پا برخه که اجازه ورکلی چه کارتونه ده ولایتونو ده اتحادیو لریاستونو تر راسه کلی. زکه صرافان حاضر ندی چه دوی زمانت بکلی چه ده غستونزه هوا رشید. دوی ده خپل میشیت لپاره کار کرد. دوی ته د کار کارتونه ورکړي یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
همکار خود افغانستان بانک بر از اینو توضیح کنه به اولیت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه این مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 413 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه تر لاسه کړی دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان وای په ایران کې د تیرو دو کلونو پرتله د افغانانو اعدامونه زیات شوې دي. په ناروی کې د غیر حکومتي سازمان مشر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات افغانان شایي په یو غیر عادلانه محکمه کې محاکمه شوي وي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په ایران کې د افغان وګړو په اعدامونو کې زیاتوالی راغلی دی. د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د اعدامونو شمیر په تیرو نهو کلونو کې تر ټولو زیات شودل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان په ایران کې اعدام سوي کسان د ټولنې زیانګالی قشر ګڼي او په دې باور دی چې ممکن په ځینو مواردو کې بې ګناه کسان هم اعدام سوي وي. په ناروی کې د دې غیر دولتي سازمان په وینا د روان میلادي کال له پایله د اعدام سویو شمیر د تیرو څو کلونو پرتله لوړ ګڼل کیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم له ازادي راډیو سره پرون پنجشنبه په خبرو کې وویل
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری میلادی، یعنی
د ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو لمخې پر روان 2023 میلادي کال کې د ایران په بیلابیلو سندرونو کې لک تر لګه 3 افغان وګړي دم شي. دا د 13 کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی دی. دوه کاله مخکې 14 کسان دم شي، تیر کال 25 کسان او سکه کال چې لا ختم شوی هم نه دی 3 کسان دم شي، چې سکه کال ډیرې دمونه تر وړي ورسته شوی دی.
ایران د سر میلادي کال په لومړی او میاشت کې د افغانانو په ګډون څباندې 300 کسان اعدام کړي دي. د ازادي رادیو د راپور لمخې په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې زیات وخت محاکمې عادلانه نه وي.
ما در ایران دادرسی عادلانه و دادگاه
مو په ایران کې عادلانه محاکمه او محکمې نه لرو. زیات دغه وګړي به په یو عادلانه محکمه کې نه وي محاکمه شوي. دوی مدافع وکیل نه درلو او خای بی ګناه وو. په ټوله کې د افغان وګړو اعدامونه پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته د پام وړ زیات شوي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کلونو کې د افغان وګړو اعدامونه ډیر لږ وو. تر 15 یا 16 کلونو مخکې د سکل په 13 میاشتو کې د اعدامونو شمیر تر ټولو لوړ وو.
طالبان
د مقدم په خبره زیات کسان د قتل، د مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدامیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د افغان وګړو په ګډون هغه کسان چې په ایران کې اعدامیږي اکثریه د ټولنې زیانګالي کسان دي چې ژغ یې تر نړیوالو په اسانۍ نه رسیږي. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پر کاروبار او تګ راتګ محدودیتونه لګولي او په ډیرو مواردو کې د کوچنیو مسایلو پر سر هم افغانان نیسي او بند ته یې اچوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې یو بشپړ جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړون کوي. هغه له دواړو خواوو وغوښتل چې یو متفاوت لار غوره کړي. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر له حزب الله سره د اوربان وړاندیز رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي ډله بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسل کې چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ کړکېچ دوام لري، د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د اسرائیل او لبنان لپاره بشپړ جګړه به ویجاړونکې پایلې ولري. د فرانسې خبری آژانس راپور لمخې آستن په لندن کې لخپل بریتانوي او آسترالیایي سیالانو سره په کتنې کې ویل چې د کړکېچ لا زیاتې دو سره سره د یو ډیپلوماتیک حل د بریالیتوب امکان شته. هغه له دواړو لوري وغوښتل چې یوه متفاوته لاره خپل کړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د پولې په دواړو غاړو کې خپلو مینو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو د ډاډ لپاره یوې حل لارې ته اړتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د نړۍ نورو مشرانو د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ په جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر دغه وړاندیز رد کړی دی. امریکا حزب الله د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي چې اوربند به یوې داسې موافقې ته لاره هواره کړي چې له مخې د اسرائیل او لبنان ملکیان خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه ویلي چې نتانیاهو تر اوسه له حزب الله سره د یویشت ورځني اوربند وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. دغه دفتر په یو بیان کې ویلي نتانیاهو د اسرائیل پوځ ته امر کړی چې په خپل ټول ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. پاین حال کې د لبنان د روغتیا وزارت د پنجشنبه په ورځ ویلي چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د سوریې نونس پناه غوښتونکي او یو لبنانی وګړی وروسته له هغې ووژل سول چې د اسرائیل هوایي برید هغه ودانی ویجاړه کړه چې کارګران پکې میشت وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي دوه نور کسان د بیروت په جنوبي برخه کې هغه وخت ووژل سول چې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې یوه بله ودانی وویشتل سوه. په همدې حال کې د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغه برید کې د حزب الله ډلې یو قومندان محمد حسین سرور وژل سوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د روزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. د دوی په وینا برېښنا به 3 میګاواټ وي او 24 ساعته به خلک کولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلانو د دې اقدام هرکلی کوي او ورته خوشحالي څرګندوي. د دې موضوع جزئیات واوري.
او روزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه اوس خبر سن ول برک دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برک څخه زه خوشالم چې جوړ سي.
دا د روزګان اوسیدونکو نصیب بلاو د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاطمه شفغانی مژ استعمالوي د سولری برک پالسی مژ اطمینانی چې د دې برک بای به کمیږي او مژ به د ژوند د نور اسانتیاو د برک په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحبجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پاله کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شتاستون زی هواري سي او څلور وساته به برېښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټ سولری برک جوړیږي چې هغه به د شپې به کار کوم ولري. انشاءالله به د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغه سي معلوماتي چې دا به انشاءالله ژر ابتدای کیږي په دوه درو هفتو کې.
د نموډي په خبره اورزګان ته د 3 میگاواټ ځنګړې سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامدار برېښنا برخمن او د ملامتون کې بلونو له ورکړې بيغم شي. د یادونه وړ ده چې د اورزګان اوسیدونکو له تیرو 14 راهیسې د ډیزل برېښنا لپاره لوړ لګښت نفری کوي. په دغه ولایت کې د ډیزل برېښنا د 1 کیلووات بای له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دته هم خوښتي چې د برېښنا پښتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خصوصي دونکو له اړوندو ادارو غواړي چې په شار کې د بی کیفیت او تر وخت ورو خوراکي توکو او درملو د پیرو پلور مخاوني سي. د خوست اوسیدونکو په خبره ده غتو کې دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او د اقتصادي ستونزو له کبله د ځانونو د درملنې توان هم نه لري. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په وروستیو 5 میاشتو کې دا ډول 8 دیرش تنه توکي نیولی او لمن سوړی دي. نور حال د نجیب الله لو خیل پر راپور کې
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پای تر رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کی. دوی زیاتوی ډیرای خلک د اقتصاد ستونزو د قبل خپل کورنۍ ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشیرانې ولای، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کوم امکاناتو کی؟ د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښار او اطرافو 8 تنه تر وخت تیر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیت درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه ارواح د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بوروباره کې او د دې څخه وخت په وخت سره نه وشي.
باید حکومت جدي وسي، شروالي جدي وسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې د دوخانو نظارت وکړي، نو باید دغه د دې ناروغي مخنیوي به موږ سي د کیفیت درمل په کچاکی راوړديږي یا دلته خرچيږي، نو دا ستونزه به ان شاء الله واري شي.
د خصوصي دونکو له لوی سوداګرو غوړي هوا ته د بي کیفیت توکو له واردولو ډډه وکي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامدی نوول
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غړ تجارتان چې دی بار ملکونه سامان راوړدوي هغه سامان دوی باید راوړد نه کی چې د خلکو ته پکې زیان وي.
مې خدا سي چې د افغانستان د خلک غریب خلک دی، ای غریب خلک د فورا مقصد صحیح کړو کی دغه به کافیت خوړو یا درمل یا بل څه جوړی کیږي د دې انسانونو په توون دی په ګټه نه دی.
په ورته وخت کې ځای مسؤلین بیا د بی کیفیت او تر وخت تیرو درمل او خوراکي توکو د پیرو پلور په منی کولو کې دوی سره د سوداګرو، هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولی. د خوځ د خاروالې یو استاد نسیم جان ملګری وویل
د خوست خار له هټیوالو مو غوښتنه ده ترسو په خپل دوکانو کې چې په تاریخ تیر مول دی دوی سره وی د خوست خار ولې سره شریک کی ترسو عوام ملس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده ترسو دغه مواد ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، په لیکورنۍ ته خپل ځان ته په خپل پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو زینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیت شکایت ایت کړای او ویلی دی چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا د وای په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر یې څو برابر لوړ وي.
ستاسو له پیغامونو
ګران اورور از مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه اورور دلته ډیر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډیر په بد حالت کې اورور نو ورور دغه د منګه د ته مشکلات دغه دی ورور زما یو کاکا دی د تقریبا د دروش پیته سلوش پیته کالو مل لري چې تقاوت شوی دی، تقاوتینه ورکي د طالبانو لامل تقاوتینه ورکي او بل می پلار شه دغه دی مایو به معلول دی هغه تم دغه تقاوت مایوینه ماشنه ورکي چار و خور ورشي ورته وای ورته وای چې نه ورور تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبانو ته ورکي مونږ تاسو ته نه راکي.
کله چې په سرور دوسواله کې طوفان راغو زه په سرور دوسواله کې شیخ مصری خارګوټی دی شورا مسؤول یم، چون موږ دا ساهم طوفان ډیره زیاته ځپلې ده په مجموع کې هغومره اثرات په شیخ مصری خارګوټی نه و، لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې خو په چون دا ساهم د طوفان څپو لاندې وه چې مجموع کې مونږ اوسه پورې څلور شبکې دي اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوي دي په کامله توګه قطع دي، بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی، تقریبا تر 2000 او ټیروډیک شاوخوا فامیلونه د اوبو د کمښت سره مخ دي، بالکل په هغه ساحو کې اوبه نشته دی، په زمین کې به ساحې کې زموږ زخمیان دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوسه پورې زموږ 2500 فامیله دل مریض شمسیو نه به برخ شوی دی، چې دوی دغه ساحه چونډی را دی خار نه لری دا په جګه ساحه دا ولمر سره ډیر زیات ورکی خلک ډیر غریب دی، ستونزې ډیر زیات دی، شمسیانه مکمل ختم شوی دی، نو هله مده چې تاسو طریق نه زمنګ دی ولس ترس دی وش.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پانی خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 15% تمویل شوی او 2.1 میلیارډ ډالر کم دی. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندي برېښنا اټکل شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شوې ځنی اوربان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باند محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړسو وګړو په ډله کې وو چې د پولند داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو.
اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن د استاد په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. ابراهیمی صاحب په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دی هغه قرآن او د حدیث پرانا کې کوم څه چې د موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي. په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغې ځای راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري. او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح رهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو او هغه هسې استادان وي چې په تمام معنا هغه رسیدلی مسلکی متخصص پوره د اصطلاح هغه ټول شرایط پوره کړي وي. ولې موږ وګورو زموږ په ټولنه کې وروستیو 40 الا تر 50 کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها دا چې د استاد په کشر بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد ځای وګورو ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایګاه ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایم که بدلونونه ورته وایم، د یوې خوا د بیکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، دو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه
بلی. استاد که دارت وایی چه پا افغانستان که دی استاد دغدران مقام تا پدرانوی سره
د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد د حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هیڅ ارزښت قایل نه دي. یعنې د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې مو ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي د خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې ده زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. موږ وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه درپوته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظ دومره نه دی توانمند چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دوی مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي ماش ورکړي چې د ده د کور کرایه، د ده د اولاد نفقه او د خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه، به زه تاته یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې سرنګلي حالت بولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود دی چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه که استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسلې د ختمېدو نه وروسته دا پیشه ده نیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې، دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کالي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو د ټولو سره سره بیا هم استاد
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه د خپلو سترګو لیدلی حال. مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځي نو استادان په ډېر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمیر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بېستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړه، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څېره نه بیانوي؟
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو. هیڅ امکان نه لري، عقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د ما امنیت رفع کړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې د ما تن حساب خوندي دی، ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا تنفس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یوه مړۍ حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان قدر، تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروفیت ځان ته پیدا کړم. دې حالاتو ته که وګورو، امنیت د ژوند یوه برخه ده. داسې نشي کېدلی چې په تمامه معنا موږ وایو چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم. داسې امنیت تنها نشي کېدلی چې امنیت موږ وایو چې نور ګلی ګلزار دی وطن، بس شنه او زیړ چراغونه لګېدلي امنیت دی. امنیت یو جز دی د ژوند، د موږ د ضرورتونه یو جز دی ولې تمام معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله کچېره دي استادانو ستونزې حل نسی وځي خبره ده لکه څنګه تاسو ویل دوی سم زکونکو ته څه نسی ورزده کولای څومره دلته د زکونکو حق تلفس
کوم تاسو ګورو مطمئنه ما د ګاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولې دي د دې نږدې هیوادونو نه وغواړو داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او د نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو هلته د استاد جایګه ډېره لوړه ده. استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شوي هلته د کور وسایل ورته ورکړل شوي ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دانه چې حکومت نه دي ورکړي د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساسه خلک باید په دې فکر کې اوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي. داسې نه چې ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري د ما اولادو ته د دولسو بجو درس وایي. نه موږ هم څه مکلفیتونه لرو. موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي د دې تر څنګ استادانو ته یې ورکړي تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په ارامه حسابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي. ځوان نسل دی که ښه وروزله د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده راتلونکي دې پرمختللې ده راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي بلکې د ما د ټولنې د ما د اولاد د ما ماشومان هغه یتیمان هغه څوک چې پلارونه نه لري د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بېخونده به راشي او راتلونکي به ددی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې دمو تعلیمي سویه ټیټېږي کله چې د لسم یو لسم دو لسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوي د دوی نه معلومات غواړي ډېر خفه شي. زه خپله دوره درته یاده کړم. زه په درېیم سیم کې وم د افغانستان د دېرش ولایتو اوخت دو دېرش ولایتو اوس څلور دېرش دي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار وو. په نهم سیم کې یو کس وه. پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي. خندل یې راته وویل چې سمنګان کوم طرف ته دی. یو بل ولایت نوم یې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي. نو ګنګ شو. په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو موږ مدرسې کې وو موږ ډېر څه معلومات درلودل. نو هدف مې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي.
بله راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري که څه هم د خبرونې په پایله کې تاسو اشاره ورته وکړه خو که دلته یې مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پایلیي دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی؟
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي او انساني اصول دي په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یوه چاپېریال کې منظم کښېني په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو خلاف دی هغه باید ونه کړي. کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي. دا هغه ټول شیان دي چې د یوه شاګرد دپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغه شیانو ته توجه وکړي او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي. سیم ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي. د سیم نه وځي اجازه واخلي سوال کوي ګوته پورته کړي. نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په وار چیغه وکړي. نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي او شاګردان هم باید په خپل ځای سه عملي کړو.
بله د استادانو په ستونزو باندې خو خبرې وکړلې. راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغه سي خپل دندې ته ژمن نه وي. مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري د استادان لرو چې هغه دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځای کار کاوه معاش درلوده مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوه. تاسو د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپله مو څه لیدلې دي؟
موږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی. استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړل شوی. استاد ته په تمامه معنا د یوه مناسب چاپېریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي مثلا د هغو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي دا نه دی ورته برابر. زه خپله عملا د یوه
پانتون بزای په درې پانتونونو کې استاد یم، دیو پانتون بزای په پنځو پانتونونو کې استاد یم. د دې لپاره چې زه د خپل اولاد لپاره حلال رزق پیدا کړم، که چیرې ما ته یو پانتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پانتون نه دی راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پانتون ته ورشم، هلته بیا خپل انرژي مصرف کړم، بیا بل پانتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پانتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د اسلامی اصول لمخی هر سړی خو د خپل ژوندۍ د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کا، ترڅو دای د ځوانۍ په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل رتون کې ضرورتونه ټول به رفع کړل شي. نو د ټولو ته په کتو سره استادان شته دي، زه ډېر ملګري یا مسلکان میوینم چې په څو پانتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجې ده، او دا نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي. ولیدای کې په یو پانتون کې مثلا څلور کریډیټ درس دی، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دی تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه لري وکړو، که د استاد حقوق ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره آرامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړې دي دا ور انتقال کړي، او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي، او د ټولنې د نیکمرغۍ لپاره، د ټولنې د خوشبختۍ لپاره به د پرښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یې. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیسې د بېګه ونه لري، استاد یو ساعت درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي. ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي، او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د موږ هر یو په خوله دی چې راتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل موږ باید ښه وروزو، تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
بلې استاد، دا چې د موږ او تاسې بس زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شیبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته خپل نجونو ته او کورنیو ته وینه؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نه او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه پیغمبر لرم، او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد پوسته، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي دغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهېږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه، بلکې غوښتونکي یو، او دا هم یوه هغه ارمان دی، او دا د موږ مکلفیت دی د پلار په توګه، د ورور په توګه، چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوې لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړي، چې هم مکتب دی، او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا د موږ مخکینۍ ارزو هم و اوسنۍ ارزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانو هم سمپیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر پسر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یو استاد لور ده، هغه نشي کولی چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي. نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته، د راتلونکي دپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خپه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې کشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزي چې ورته وي مغزي سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو د مو په ټولنه د خځو د تعلیم بندښت منفي اغیزه کوي. ولې نه په دې خطر کې پلورونه پریشانه دي، دی خفه دي، او د ټولنې اکثریت قشر یو ډول په اصطلاح خفه دی، پریشانه دی. یعنی دا یو ازادي سټرس دی چې د مو ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همدا لازم کې اخته دي. نو طبعا دا مشکلات شته دي.
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبرې وشولې. او لمونږ سره میلمه و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی، تربیه پرزه کې چیست علم و مال او ملګری.
تاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولا چارواکو د وختنه د پکله کسره سي باید د مکتبونه آزاد سي او ډاکټران پینده سي او ډاکټرانو دغه اجازه ورکړل سي. متعلمانو ته د درې کاله نه دي، درې کاله سي چاته د تعلیم پاته وو، درې کاله حکومت ور شاته کړو، درې کاله به بیرته تعلیم کړي سي، شپږ کاله سي دا د چاش په وکړو ته ورسېدو، چا څلورو ته ورسېدو، چا پنځو، چا یو کال پاتې و، یو کال درې کاله دا تیر شو، یو کال به د ده پاتې و، یو کال بیا نور وایي پنځو کالو ته ورسې، یو کال په پنځه کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو پیغام نشرولو نه مننه. علام آباد لره مو ډېر پیغامونه لرو، متاسفانه نشر کیږي.
السلام علیکم. زه فکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میژ پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده. د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي. ته دغه هیله لره چې د ته حکومت پام وړوي. کینډا وی ډېر ستونزې سره مې مخامخ یي. پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت افغان یم، د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه مې شکایت درلودې. زه ډېر وخت کې پاکستان کې وم، نو اوس چې افغانستان ته راغلی یم، پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 300 افغانۍ باندې شل جی بی و. نو و چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په 1200 افغانۍ باندې دی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
چزت سر پخلایو فجے فجے خبرے گزڑا خالیو پلوایو ما خوب لیتا پخلایو چزت سر پخلایو ما خوب لیتا پخلایو چزت سر پخلایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلو آیو ما خوب لیتا پختارو لما چخ کتابی پکی وار غزلن ولما چخ کتابی پکی وار غزلن لتا سرمی ناوی دا گلزار و تماشایو لتا سرمی ناوی دا گلزار و تماشایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلو آیو ما خوب لیتا پخار برات لورایا پتارونو لیندی کشیو مطرے برات لورایا پتارونو لیندی کشیو پپم پزیر جارو زی مجھے ماہو پنوایو پپم پزیر جارو زی مجھے ماہو پنوایو فزے فزے خبرے نل رہا یو بلوایو ما خولی تپختارو تکل وار خوبی لرے زوار کامرانی تکل وار خوبی لرے زوار کامرانی شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلوایو ما خوب لیتا پخدارو چیزت سر پخلایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلوایو ما خوب لیتا پخدارو ناگاہ ندے خوب دسغر پوخرا وشومو ناگاہ ندے خوب دسغر پوخرا وشوم نتوے ندی وصل زتاکار سر جدائیو نتوے ندی وصل زتاکار سر جدائیو سو پایم پا دنیا کے دچاکار را سر نشت سو پایم پا دنیا کے دچاکار را سر نشت یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب خوایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب خوایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب خوایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب خوایو
دخلو سنگ کی گی مال چھل